خپل خبريالانو سره چې په دا خبره کې کندهار ته راغلي د دوی رسنۍ سره کار کړی دی، د دوی د تجربو څخه ما ګټه اخیستې ده او یو اندازې همکاري مې ورته.
په افغانستان کې اوس د په اوسنیو شرایطو کې د تحقیق ژورنالیزم کمی څومره ده، څومره احساسوي د کمی؟
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان رسنیو د کمیت له نظره ښه پرمختګ کړی دی. په خبرونو کې زیاتوالی راغلی، دغه سی پروګرامونه د احتیاط په لحاظ باندې ښه شوي دي، او تر ټولو ښه خبره خو لا ده چې د رسنیو ترمنځ ښه رقابت هم منځ ته راغلی دی. خو په هیواد کې دغه د اداري فساد موجودیت، د خلکو بشري حقونه چې تر پښو لاندې کیږي، او نور جرمونه چې ورځ تر بلې وده کوي، دا هغه مسایل دي چې باید ور باندې تحقیق راپورونه جوړ شي او خلکو ته معلومات ورکول شي، او خلکو ته حقیقتونه بیان شي، او د مسایلو
هغه ریشو به خوته خبر اعلان ځانونه ورسېږي. مننه رښتینی صاحب، یو اخري پوښتنه هم ده چې په اوس وخت کې د دارنګ کتابونو څومره اړتیا ګوري په دې ټولنه کې؟
اکی زیاته ده، لکه مخکې چې مو ویل د ژورنالیزم په نورو بخونو کې په مختګ راغلی دی، او مشتاق هر ورځ رسنۍ څخه بیلابیل موضوعات وینو. په خبرولو کې هم کیفیت راغلی کتم. په افغانستان کې ژورنالیزم یو نوې پدیده ده، او دا د نړۍ د نورو رسنیو سره رقابت نشي کولای. اما مشک د 2000 راورسته د افغانستان رسنۍ د اوس 2014 سره پرتلا کو ډیر په مختګ راغلی دي. نو همدغه چې کچيري هغه کسان چې په نورو ژبو باندې ورته لري، هغه وټ باندې چې د نورو تجربې او یا خپل تجربې د کتابونو د لاري یا د نورو پروګرامونو د لاري یا د ورکشاپونو د لاري د ژورنالیستان سره شریک، نو دغه برخه کې برخه به مهم تناسب غني شوی وي.
د اوسنی وخت لوی شاعر درویش دورانی ډیر ځله له تاریخ څخه د نسم لیکلو لپاره الهام اخلي. تاریخ ته انسان ټوله ماسی ده، په دې ټوله ماسی باندې خبرې کول نه ممکن دی او نه د ګټې کار ښکاری. خو سترګور کسان د مازی په بې پای سمندر کې انتخاب کوي، او هغه سراباسي چې د خلکو د اوسنو مشکلاتو د اواري لپاره پیغامونه پکې. د پروفیسر درویش دورانی د هجرت په نوم نظم چې د یې په خپل لولي د اوسنو خلکو ستونزو ته په پام سره لیکل شوی دی، د اوریدو بلنه یې درکو.
هجرت. چله خپل شار کړي مور هجرت دی، دا هجرت خونو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته شول سم لارا، و وینا د خلې خاص لکه اندارا، هر سړی په کې لدا بدرنګي خپل د بدرنګ خل ګدا خوشیده کلا، نو یو وشت له شار څخه په زورا، دې کار ټینګ اراده کړه د نورا، وس غملو ته د هر عذاب تیار سو، بخت شار د بیان ولو په سخت کار سو، پرې بشمیر خواري راغله په دالار کې، پایا داس برای ومند په دې کار کې، چې مکه د تل د پاره بیا د دسوا، د دشمن بیا د غشار تلار و نسوا، مگر مر چر روان د پر لار سو، مگر مر چر روان د پر لار سو، د خپل شار و بیان ولو ته تیار سو، نو د درنګ موږ هم پای بریالي سو، لبری پس مگر بیا پیش پر خواري سو، نو د درنګ موږ هم پای بریالي سو، لبری پس مگر بیا پیش پر خواري سو، چې شارونه سنو بیا را څخه لاړ سي، چې کار جوړ کو هغه برته وران وي جاړ سي. چله خپل اشاره کړي مړ هجرت دی، دا هجرت خونو د هغه چا سنت دی چې ډیر خواري یوړې په دې لار کې، پای ومند لوی برای په دغه کار کې، مگر کله چې ورننه وو خپل شار تا، نو هیڅوک هم ونه خېجا ودار تا، مگر کله چې ورننه وو خپل شار تا، نو هیڅوک هم ونه خېجا ودار تا، وېرېدلې هر دشمن ته ډاډ ورکړ، هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ، چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی، چه بدره زای که هر چا تا امان دی یو کور ستاسی دا سردار ابو سفیان دی بل دا هر وگڑی خپل کور او خپل سرای دی درهیم زای دا امن کور دا غنی خدای دی چوک چه ننوزی پا دغو کی یوتا هیچ تاوان با بیا چوک نرسوی دتا سول غوش غوش کانی او بطی دی اعلان تا سول غوش غوش کانی او بطی دی اعلان تا سلامی سول طول وگری دی احسان تا پد رزا چو کم زره اغا داده سو چه خازه و کم یومخ اغا تازه سو چه یدهی شاده اغوی و سپری را طول سول پا مکه کی سر دوی کور او کهول سول چل خپل شار کړی موږ هجرت دی دا هجرت خونو د هغه چا سنت دی چې شولې هر چا ته سمه لاره ایستل سوی و په دغه تور له شاره خو چې راغی له بری سره بیا کور ته نو هیڅوک یې مودار ته نه کړ پورته دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی لبری سر چنن و خپل شار تا نو اول ابو سفیان خیجه و دار تا لبری سر چنن و خپل شار تا نو اول ابو سفیان خیجه و دار تا و ملگرو تا خپل کد خدای کور وی یو هم زاید آمن نوی ورطور وی هاگوی زان باسی وی یا بلی خواتا وڑی پنا چر تا بلدارنگا یو چا تا چه دوی بیر تا شار نیولو تا تیار کری چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي خدای خبر چې لا به څو ابو سفیان وړو په خپلو کې موږ دا رنګه لمیانه خدای خبر چې لا به څو ابو سفیان وړو په خپلو کې موږ دا رنګه لمیانه او ملګري به یې بل جنگ ته اړ باسو خپل وګړي بیرته خپل جنگ ته اړ باسو
وشما رشیدی درې کوچنی حکایتونه لولي وای وری او خوند ورڅخه واخلی.
اوهیار عاشق یو زلمه مین و خو د مینو غوندی ناکراره نه و. البته یو څرنګ الوتی او له ځان سره مشغول ښکارېده. د چاته نه ویل چې مین دی او په همدې وجه هیڅوک قربان دی خبر نه وو. خو یوه شپه چې له ملګرو سره په یوه کوټه کې ویده وو، د هغوی ورپام شول چې په خوب کې کرۍ شپه یوه نجلۍ یادوي او له هغې سره په خبرو بوخت دی. ملګرو یې سهار وهڅوه چې د نجلۍ کره ورشي وی غواړي. زلمی همداسې وکړل او نجلۍ د رد ځواب ورکړ. د مین زلمی ملګرو ګمان کاوه چې اوس به ډیر خوابدی وي، نو د تسل لپاره کور ته ورغلل. خو دا یې تر پخوا خوشحال ولید. د ملګرو ته وویل، خپه به ولې یم؟ ما داسې څوک وبایلل چې اهمیت نه راکوه، او دې داسې څوک بایللی دي چې ورباندې مین وو. کلیوال او دکاندار. بی وزلی کلیوال یو غوا لرله چې میرمنې له شیدو کوچ جوړول او په ښار کې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې چای، بوره او نور شیان ورباندې رانیسي. د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي. دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی و. دغه معامله څو میاشتې روانه وه، خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وروړل د دکاندار ټنډه تروه ښکارېده. کوچ یې د نور کله برخلاف وتلل. کوچ 900 ګرامه راووتل. دکاندار ورته وویل، ما په تا باور کړی و، خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بی برکت دی او نن معلومه شوه چې ته د کیلو په ځای 900 ګرامه راوړې. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل، موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو خو کاڼه یې نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه، په هغه ورځ دې که یاد شي تا یو کیلو بوره راباندې خرڅه کړه. ما هغه بوره هماغسې وساتله او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم. دکاندار کوز وکتل او غلی شو. یو ښکاری په بې سر پایه ځنګل کې ورک شو او څو ورځې پس د ټولو یقین راغی چې مړ دی. خو د ښکاری کشر زوی چې له ماشوم و بس هم دا خبره کوله چې پلار به یې راشي. ښکاری درې نور زامن لرل. دوی درې واړه زلمی او خورا تکړه جادوګر وو. د کشري ورور خبرو په مشرانو ورونو اثر وکړ او ځنګل ته لاړل چې ګوندې د پلار درک ولګوي. دوی بیخي ډیر وګرځېدل. آخر یو ځای د پلار مات شوی غشی ولید. د غشی څنګ ته څو هډوکي پراته و. کورګر ورونو په خپلو منځو کې سره وویل چې دا به شاید د پلار وي. مشر ورور هډوکي د یو بل څنګ ته کېښودل، سکلیټ یې ورنساس کړ. دویم ورور سکلیټ په غوښو کې پټ کړ او دریم پکې سا وغړوله. د دوی پلار ژوندی شو او په شریکه کلي ته سره راغلل. د ورک شوي ښکاري په خوشحالۍ کې ټول کلیوال راټول شول او په دې بحثونه سره وکړل چې کوم زوی تر ټولو لوی کار کړی دی. ځینو وویل چې که مشر هډوکي نه وای سره یو ځای کړي هیڅ نه کېدل. ځینو نورو وویل د دویم ورور کار اصلي کار و، او د اکثرو نظر دا و چې که دریم ورور پکې سا نه وای غړولې ښکاري به مړ پاتې و. ښکاري چې تر دې وخته غلی و ویې ویل، جایزه باید کشري زوی ته ورکړم، ځکه له هغه سره امید و او دا امید دی چې مړی ژوندي کولی شي.
تیری اونۍ په ازادي راډیوي مچاله کې استاد نجیب منلی د حکیم عمر خیام په علمي او ساينسي خدمتونو رڼا واچوله. دا ځل د عمر خیام په شیرونو او د ژوند په ځینو نورو اړخونو خبرې کوي.
د علم نوارخوا خیام په ادبیاتو کې ډیر غټ نوم لري، د څلوریزي نړیوال شهرت لري چې په 19مه پیړۍ کې فیتجرالد انګریزي ته ترجمه کړی دی، او اوس تقریبا د نړۍ د سه ژبه نشته چې هغې ته د خیام څلوریزي نه ترجمه شوي، پښتو ته هم ژباړل شوي دي. یوه ژباړه چې ماته معلومه ده د ښاغلي مواج ده چې چاپ شوي هم دي، او لوستونکي کولی شي ترنه استفاده وکړي.
جهاني صاحب ترجمه کړی دی،
جهاني صاحب ځینې ترجمه کړی دی،
سلام ترجمه کړی دی، څو ځله
ترجمه شوي دي. د نړۍ لید پر بایاتو کې د قضا او قدر په مسله باندې راڅرخیږي، یعنی دا چې تر کومه حده انسان اختیار لري او تر کومه حده د هر څه ټاکل شوی دی، دا د لپاره ستونزه جوړوي. په دې برخه کې د زیاتره داسې فکر کوي چې خدای چې کوم کار کړی دی هغه په خپل علم باندې پوره کار کړی، او موږ چې کوم برداشت لرو هغه زموږ برداشت دی. که د خیام عصر ته توجه وکړو، زموږ د اوسني عصر سره ګڼ مشابهتونه لري. یو مشابهت دا دی چې په هغې وخت کې هم علومو ډیره چټکه پراختیا موندله او پرمختګ یې کاوه. په همدغه زمونږ په ساحه کې د بیرونی او د ابن سینا او د فارابي او د خیام او د دوی په څیر ستر ستر عالمان رامنځته شول. د فلسفې په برخه کې یا د تصوف په برخه کې ډیر لوی صوفیان رامنځته شول، او هغوی ډیر زیات کارونه وکړل. همدغسې په د سیاست په ډګر کې ډیر لوی سیاستوال دلته وو، نو یو خوځنده عصر و.
استاد منلی، تاسو د ده په شعر کې وویل چې د جبر اختیار موضوع ته پکې ډېره توجه سوې ده. په هغه وخت کې دغه د کلام علم چې و، معتزله و، اشعاره و، دغو بحثونه هم ډېر زیات تاوده و، او هغوی چې دي په همدغه د جبر و اختیار مسایل و د قضا و قدر مسایل ډېر څېړي، نو ویلی سو چې د ده د شاعري محتوا د هغه وخت له فلسفې نه شدیدا متاثر و.
کاملا د عصر دویمه ځانګړنه تاسو ورته اشاره وکړله، په اسلام کې د بیلابیلو مکتبونو رامنځته کېدل، او خصوصا په تصوف کې، او د دوی اثر په عمومي فکری جریان باندې و. له بل لوري دغه عصر لکه اوس د یو تروریستي خوځښت اثر دی. د حسن سبا په مشرۍ باندې د حشاشینو فرقه په ټوله اسلامي نړۍ کې او د مدیترانې شاوخوا په عیسوي نړۍ کې د ډار د خورولو هڅې کوي، او ډیر شدید ډار یې خپور کړی دی. دوی د ځانمرګو بریدونو په مرسته باندې د خپل وخت ډیر ستر سیاستوال او ډیر ستر علما وژلي دي، لکه نظام الملک چې د جمعې په ورځ په مانځه کې په اول صف کې وواهه. دغه ډول بریدونه دوی ډیر کول، او دا هم د هغې وخت او زموږ د وخت تر منځ یو د مشابهت ټکی دی. د تکفیر مسله بیل بیل مکتبونه و، بیل بیل فکرونه و، او هر فکر په بل فکر باندې د کفر ټاپې ډېرې اسانه لګولې لکه اوس چې کېږي. په هغه وخت کې ابن سینا ویلي و چې با این دو سینادان کې چنین پندارند، از جاهلی کې دانای جهان اینانند، خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کو نخر است کافرش خوانند. خیام یو له هغو کسان نه و چې د خپل وخت د نادانانو سره د خر کېدلو نه ډډه کړې وه، او په همدې خاطر په ده باندې هم قسم قسم ټاپې ولګول شو، قسم قسم نومونه پرې ولګول شول. ابن سینا هم څو واره تکفیر شوی دی. نو په دغسې یوه ذهني فضا کې د ده شعرونه چې د قضا او قدر مسله مطرح کوي، او دلته هغه د انسان د اختیار محدودیت په ګوته کوي، او بالاخره لکه پښتو کې چې شاعر ویلی دی چې هر چې کاندې هغه کاندې، وخت دغه دی، پرون تیر شو، سبا نشته، مهلت نن دی، د فرصت نه د استفادې توصیه یې کړې ده.
استاد منلی، په هغه زمانه کې یو بل شی هم سته زما په نظر، په ختیځ کې په اوسني افغانستان کې غزنویانو وکولی سویل چې لوی امپراتوري جوړه کړي، او له هند ډېر ثروت راوړي، او ژوند دلته بهتره سو. په اوسني ایران کې، د اوسني افغانستان او شاوخوا سیمو کې سلجوقیانو لوی امپراتوري جوړه کړه، او ډېر نظم یې راوسته، او ډېرې پیسې یې ټولې کړې، او ژوند ډېر ښه و. عباسیانو ډېر ملکونه نیولي وو، او ډېر باجونه او خراجونه یې راټولول. نو په مجموع کې په اسلامي دنیا کې اقتصادي ژوند ښه و، او د مزو فرصت ډیر مساعد و. که چرته د غزنوی دربار شاعران هم وګورو لکه فروخی او نور، نو غی د خوندونو او د مزو ذکر ډیر کوي. ویلی سو چې دغه وخت هغه سیاسي ثبات او اقتصادي غوړېدا او اقتصادي امکانات هم د دې باعث سوي وو چې خیام په څلوریزو کې له فرصت نه استفاده کولو ته او خوند اخیستلو ته ډېره توجه وکړي. کولی سو ووایو
زه فکر کوم چې د خیام بلنه زیاتره په فلسفي اندېښنو ولاړه ده. د خیام دپاره ستونزه دا ده چې دی د انسان په ماهیت باندې او د انسان په خلقت باندې فکر کوي، لکه خوشحال بابا چې ویلي دي چې خبر نه یم چې راوستم له کومه، بیا مې کوم لوري ته استوي چې درومه. خیام هم دا خبره کوي چې د هغې دنیا نه څوک نه دی راغلی چې ماته ووایي چې څوک څنګه کیږي. جنت او دوزخ د خدای په لاس کې دي. نو زموږ دپاره دا غوره ده چې موږ په خدای باندې توکل وکړو، او کله چې د خدای رحم وشي نو هلته څه چې شوي یي، څه چې چا کړي یي، هغه داسې دي لکه چې نه یې کړي، او څه چې نه یې کړي داسې دي لکه چې کړي یي. چې بیا د دې په مقابل کې ابوسعید ابوالخیر ورته وایي چې ای نیک نه کرده او بدی ها کرده، وانگه به عفو او تولا کرده، ایمن ما باش که هرگز نبود، ناکرده چو کرده و کرده چو ناکرده. نو دلته دغه اختلاف هم موجود دی. د خیام چې د شراب و کومس یادونه کړې ده او د شرابو د سکلو، هغه همیشه د دې سره تړلی دی چې شراب په منګي کې ساتل کیږي. منګي د خاور نه جوړیږي او دغه خاورې پخواني انسانان دي. یعنی انسان همیشه خاور ته تلونکی دی. نو تاسو چې هر شی د خاور نه رااخلئ، داسې فکر وکړئ چې په دې کې یو انسان غښتی دی، او هر انسان ته چې ګورئ داسې فکر وکړئ چې دا هم د خاورو یو لوښی دی. نو په دغه شرایطو کې د انسان اختیار یوازې د لحظې پورې دی. هغه څه چې تیر شوي د ده په اختیار کې نه دي، هغه څه چې راتلونکي دي د ده په اختیار کې نه دی. همدغه لحظه د ده په اختیار کې ده، او دغه لحظې نه چې دی هر څه جوړوي هغه ترنه جوړولی شي. نو زه فکر کوم د خیام فکر په دغه محور باندې څرخېده.
استاد منلی دی خیام د شاعري په ایسه کې یو بل یوه حیرانوونکې مسله دا ده چې دی په پیړیو پیړیو په خپله سیمه کې په خپله کلتوري حوزه کې د شاعر په حیث مطرح نه و، چا نه یادوو. نور به یادول حکیم نظامی یادیدو، انوری یادیدو، خاقانی یادیدو، نور شاعران یادیدل، دی نه یادیدو. خو کله چې جرالد په انګریزي ترجمه کو په نولسمه پیړۍ کې او دی په دنیا کې مشهور سو، بیا زه ګمان کوم دلته هم بیا یاد سو. دغسې یو کار له دې پښتو لنډیو سره هم شوی دی. زموږ پخواني شاعران ډیر څه یادوي، د خپلو ادبیاتو ډیر کسان یادوي، خو لنډۍ نه یادوي، اهمیت نه ورکوي. خو کله چې اوسنۍ زمانه راغله، په اوسنۍ تمدن کې موږ د لنډیو اهمیت ته متوجه سو. دا هم یو جالب بحث دی ادبیاتو کېدای سي.
کاملا د خیام کشف د فیتجرالد لاري یا د لنډیو کشف د پښتونخوا د هر بهار د لاري د وخت د سیاستونو سره هم تړلی دی. کله چې په نولسمه پیړۍ کې فیتجرالد د خیام په باره کې خبرې کوي او خیام غرب ته معرفي کوي، په هغه وخت کې په ختیځ کې د استعمار د سلطې وخت دی، او د استعمار په مقابل کې د مبارزې وخت دی، د بغاوت وخت دی. نو دغه فکر چې غرب ته رسیږي د سیمې خلک ډیر زر بیرته خپلوي. همدغه راز په لنډیو کې چې در مستر غربي نړۍ ته معرفي کړلې، او د هغه د لارې بیرته یو شمیر پوهانو ورته توجه وکړله، هم همدغه خبره ده چې د ادبي خلقت په برخه کې یو له بغاوته ډک ژانر دی، او دغه بغاوت د شلمې پیړۍ د ضرورتونو سره ډیر ښه اړخ لګوي. نو فکر کوم چې سیاسي ټولنیز شرایط په دواړو حالاتو کې دې ته مساعد وو چې زمونږ یو خپل تولید بیرته مونږ را خپل کړو د نورو د لارې. یعنی اکثره داسې کېږي چې په ټولنو کې یو څه تولید شوي مګر د ټولنې خلک ورته متوجه نه وي، او کله چې بل څوک ورته توجه وکړي دوی ورته متوجه شي. دغه پیښه په خیام باندې شوې ده، په پښتو لنډیو باندې شوې ده.
تاسو وویل چې خیام د ماشومتوب په کلونو کې یا د الکوانی په کلونو کې خپلې لومړۍ زده کړې په بلخ کې وکړې، یعنی په افغانستان کې وکړې. بیا وروسته بیا هم په منابعو کې موږ لولو چې دای بلخ ته راځي او اوسنی افغانستان ته راځي. تاسو ویل چې دای په 1500 کال کې وفات شوی دی، او یو تاریخي ریپورت وایي چې په 1509 کال کې هم د بلخ د غلامانو په بازار کې، د غلامانو د خرڅلاو په بازار کې خیام لیدل شوی دی. نو دې خواب ته هم تګ راتګ کوو.
خیام خوازنده سړی و، که څه هم په اصفهان کې د ژوند ډیر بوخت و
او ډیر عمر مال ته لکه چې تیر کړی دی، ول ساتلس کال تیر دی.
د سار لخوا په مدرسو کې د ریاضیات او د فزیک درس ورکاوه. ما خام مزګر به دربار ته اول ته د ملک شاه مشاور و، پاره باندې به کار کاوه، او د شپې به بیا خپل رصدخانه ته او اسمان ته به کتل. نو ډیر بخت ژوند درلوده. خو کله چې ملک شاه مړ شو، د ملک شاه د میرمن او د خیام ترمنځ اختلاف را پیدا شو، او د ملک شاه کونډي خیام له دربار و شاړه. نو د تبانه پیدا شو او د لاړه د حج سفر وکړه. بیرته چراغه ملکی دای بخلو د دربار د منجم په حیثیت مانه، مګر د اجازه ورکړه چې لاړ شو په نشاپور کې میشتي. نشاپور د خپل پلانای ټاټوبه و، بیرته د هلته لاړ او هلته هم په تدریس باندې شروع وکړه، کاری کاوه. زمنن دغه وخت کې د وکړه شو چې ګن سفر نو کې، او د بلخ چې د پاغه وخت کې یو ډیر ستر علمي او فکری مرکز و. د تګ راتګ یو ضروری خبره وه. لبل لوري ناصر خسرو چې کله سفر کوي، د هم چې د فارس سیمه ته رسیدي، د خیام سره ګوري. یعنی معنا دا ده چې د بلخ یا د اوسنی افغانستان او د هغه وخت د پارس ترمنځ فکری او علمي راشه درشه ډیره ژوره او ډیره پراخه وه.
استاد منلی، د لویو شخصیتونو په پیسه کې چې کله معلومات یو څه کمی، نو یو خلا رامنځته سي. خلا غواړي چې د دوی په پیسه کې ډیره خبري واوري، خو ډیره خبري نه وي. نو دا خلا بیا په افسانو باندې ډکی شي. من جمله د رحمان بابا په پیسه کې ډیره افسانی دي، ډیر مهم دی خلکو ته، خو تاریخ دی د پیسه کې ډیر لښت سوایي، بیا نو ډیره قصې پسې جوړی سي. یا هغه څوک چې ځینې افسانی ورپری منسوب دي، خپل خیام دی. د دوغه افسانو او د تاریخ ترمنځ فرق هم یو پیچلی بحث دی.
د خیام په اړه تر ټولو ستر افسانه د شاعری ده. شاوخوا څلور څلور نیم سوه ربایګانې ده ته منسوبې شوې دي، او د غربي څېړونکو د کره کتنې په نتیجه کې یوازې څو شپېته ربایانې په جرات سره ویل کېدلی شي چې د خیام دي. د نور په باره کې شک شته دی. هر چا چې یوه ربای جوړه کړې ده چې یو څه له متداولو نظرونو نه بېلوه په بغاوت کې وه، هغه یې خیام ته منسوب کړې ده. همدغه راز د خیام په باره کې ځینې کیسې هم شته دی. د فرهنګ او د ادب د تاریخ یو مهم بحث دغه بر افسانې هم دی.